په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده. ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي د ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه په لنډو خبرونو سره پیلو. نن د غوي یاساور اتمه ده. لنن دیش کله مخکې مجاهدین په کابل کې واک ته ورسېدل او د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور شو. وروسته دغه حکومت د طالبانو په لاس سقوط شو. طالبان چې اوس بیا واک ته رسېدلي د مجاهدینو د بریدي ورځې په مناسبت نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د هرات ولایت د اسلام کلا او د ایران د دوغارون ترمنځ د طالبانو او ایراني پوله ساتو ترمنځ لشخړې وروسته د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی وایي چې اوس په پوله کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. حقانی پرون په یوه ټویټ کې همداراز ویلي چې د دو هیوادونو ترمنځ د موټرو تګ راتګ هم بیرته پیل شوی دی. له بلې خوا د ازادې اروپا ازادي راډیو ایراني څانګې راډیو فردا د ایراني سرچینو او د سپوږمکیو د تصویرونو پر اساس ویلي چې ایران پولې ته ګڼ شمېر کومکي ځواکونه او جنګي وسایل لیږدولي دي. د افغانستان او ایران ترمنځ پوله د یکشنبې په ورځ بنده شوه او د دوشنبې په ورځ بیرته هم پرانستل شوه. د افغانستان بانک پرون اعلان وکړ چې د نغدو بشري مرستو په دوام کې یوه بله پیره کابل ته ورسېده. د دغه بانک پر اساس دا د 20 میلیون ډالرو نغدو پیسو شپږ ویشتمه پیره ده. له دې سره تر اوسه پورې کابل ته 1.1 میلیون ډالر لیږل شوي دي. د روسیې د پوځي تخنیکي همکاري او فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکپټرو ورکړه له نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ لشوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې دغه ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالاتونو د دغه پریکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړی. هغه خپل سری پریکړه بللې او ویلي دي چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسو بورون اکسپورت کمپنۍ په 2018 کال د امریکا له دفاع وزارت یا پینتاګون سره لاسلیک کړی. اوکراین یا بل هر هیواد د روسي ساخت دغو هلیکپټرو په ګډون د روسیې یا د پخواني شوروي د وخت تولید شوی د هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف وایي هیواد به سخت اونۍ په مخ کې ولري او خبرداری ورکړ چې د روسیې د پراخ یرغل په ترڅ کې به د هیواد په ختیځ کې ډېری ورانه او ځاني زیانونه رامنځته شي. نوموړي د جرمني په رامشټاین امریکایي پوځي اډه کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو د چارواکو غونډې ته چې پرون دوهمه ورځ وه په اشاره وویل. دا غونډه د یو داسې رښتینې ایتلاف څرګندونه کوي چې هدف یې یوازې د کرملین مسؤول پیژندل نه دي، بلکې هدف یې د روسیې د ظلمونو مخنیوی دی تر څو دا مسله یقیني شي چې متمدنه نړۍ دغه جګړه ګټلی شي. د توریزم نړیوال سازمان پر اوکراین د یرغل په خاطر د روسیې غړیتوب وځنډاوه. په مادرید کې میش د توریزم د نړیوال سازمان یو ویاند وویل چې د دې سازمان اکثریت غړو پرون چهارشنبه په فوق العاده عمومي غونډه کې د دې پریکړې ملاتړ وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا پریکړه پر سیاسي انګیزې شوې او هغه غیر قانوني ده. د توریزم نړیوال سازمان چې 1/3 غړي لري مرکز د هسپانیا په مرکز په پلازمینه مادرید کې. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول دي خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو اوریدل نن دی غوي یا ساور اتمه ده. لنن دیش کاله مخکې مجاهدین په کابل کې واک ته ورسېدل او د ډاکټر نجیب الله رژیم هم نسکور شو. پرون د غوي یا ساور د میاشتې اوومه نیټه وه. پر پخوانی لومړنی جمهور رئیس داود خان هم د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا له څلور څلوېښتمې کلیزې سره برابر و. اوس چې مجاهدین بیا واک ته رسېدلي د مجاهدینو د بری د ورځې په مناسبت نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. احمد شبر نن د غوي یا ساور اتمی تحولاتو ته په راپور کې لنډه کتنه کړې ده.
په افغانستان کې د ساور په اتمه مجاهدین کابل ته ننوتل او په اسلام آباد کې د مجاهدینو د مشرانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې صبغت الله مجددي د دوو میاشتو په مخه د اسلامي دولت لومړی ولسمشر شو. مجاهدین په داس وخت کې پر کابل واکمنان شول چې ملګرو ملتو د افغانستان د سولې پلان جوړ کړی و څو واک په سولهییز ډول په کابل کې نوي حکومت ته انتقال شي. هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشري ځانګړي استازي بینن سیوان په جنوا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شوروي اتحاد او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو په نظارت د سولې تړون لاسلیک کړ، خو دا سوله ونه شوه او مجاهدینو کابل ونیو. د ملګرو ملتونو د ملاتړ سربیره د نجیب الله حکومت ولې ونه توانېده چې د مجاهدینو مخه ونیسي؟ یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې د 1983 کال د فبروري په 15مه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته په کابل کې د دوی ملاتړی حکومت کمزوری شو. له دې ډلې یو هم پخوانی پوځي چارواکی جنرال دولت وزیری دی. دا ازادي راډیو ته وویل چې د روسانو تر وتلو وروسته د افغانستان له حکومت سره مرستې کمې شوې او د ډاکټر نجیب د حکومت په وروستیو کې د خوست او روزګان ګارنیزونونه د اکمالاتو د کمبود له امله سقوط شول. شاغلی وزیر زیاتوي چې د 1983 کال په دسمبر کې د دفاع وزیر جنرال تنی کودتا دا حکومت نور هم لپشو غورځاوه، خو د ده په باور د نجیب الله حکومت لا هم دومره پیاوړی و چې د ملګرو ملتونو له طرحې دفاع وکړي، خو هغه وخت یې ستنې په ړنګېدو شوې چې د دفاع وزارت د مرستیال جنرال نبی عظیمي په ګډون د ببرک کارمل پلویان له مجاهدینو سره ملګری شول.
نبی عظیمي او دا نور د ډاله چې ورسره و دا ټول سره یو ځای شو. د دې پر څنګ کې دوستم چې د ډاکټر نجیب الله ډیر ملاتړی و د توتی له مخې د مچا مسعود سره یو اتحاد رامنځته کړ. وکیل چې د بهرنیو چارو وزیر و هغه لاړو په جبل سراج کې د احمد شاه مسعود سره غونډې وکړلې. درې ځل هلته لاړو جبل سراج ته، د دوستم د سید منصور نادری د محقق او خلیلی او د احمد شاه مسعود ترمنځ غونډې وشوې. د دوی په منځ کې اتحاد وشو.
بل لور ته اسلام آباد د بینن سیوان په مشرۍ د ملګرو ملتونو تړون ته ژمن و، نو څرنګه هغه لوری ونه توانېده چې د ملګرو ملتونو د سولې موافقه وژغوري؟ سیاستوال سید اسحاق ګیلانی وای چې دی له بینن سیوان سره له نږدې همکار و.
زه او زما یو څه ملګري مونږ بینن سیوان سره کار کاوه، چې حتی د کابل رژیم سره د ډاکټر نجیب الله سره چې انتقال د قدرت ونشي ما قبل انتقال دی. ما قبل انتقال په دې معنی و چې شپږ میاشتې ډاکټر نجیب الله د په قدرت پاتې شي، بعد له هغې نه استعفا وکړي، او د نجیب الله نه لاندې چې څونه خلک دي دا ټول بېطرفو خلکو ته ورکړل شي چې د حزب ډیموکراتیک او د مجاهدینو لپاره قابل قبول وي.
ښاغلی ګیلانی زیاتوي چې هغه وخت لویدیځ افغانان یوازې پرېښودل، نو د سیمې هیوادو یو ناسم پلان طرحه کړ چې نتیجه یې دا شوه چې په کابل کې کورنۍ جګړو ته لار هواره شي. د ملګرو ملتونو په وینا د مجاهدینو د خپل منځي جګړو پر مهال په کابل کې په لسګونو زره ملکیان ووشل شول.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحی.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادي په څپو کې اونیز خبرونه کې د ساوریا غوی پر اتمی خبرې کوو، پر هغو تحولاتو چې په نتیجه کې دیش کاله مخکې مجاهدینو کابل ونیو او بری اعلان کړ. له دغه تحول څخه څه زده کړې ترلاسه کېدای شي؟ په تېره بیا اوس چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي دي، تاسو هم کولی شئ چې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. سیف د چلرن ماسا وایي چې سګنۍ روژه د افغانانو لپاره تر ټولو سخته روژه ده. د دې ادارې پر اساس د معمول خلاف چې په روژه ماته کې به د افغانانو پر دسترخوان څو ډوله خواړه وسه کال ډیری افغانان په وچ ډوډۍ روژه ماتوي. البته د روژې ختمېدو ته هم یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
سیف د چلډرن وایي سږنۍ روژه د بېوزلۍ او سختې لوږې د ډېرېدو له کبله د افغانانو لپاره تر ټولو سخته روژه وه. سیف د چلډرن پرون په یو بیان کې وویل لکه چې د تیر کال په اگست کې طالبان واک ته رسیدلی افغانستان له شدید اقتصادي بحران سره مخامخ دی او له دې کبله د افغانستان نیمایي وګړي په تیره بیا ماشومان په نس نه مړیږي. دا اداره وایي په افغانستان کې د خوړو کموالی او بېوزلي په روانه روژه کې لا څرګنده شوه. عموما افغانان د روژه ماتي لپاره ډېر او متنوع خواړه چمتو کوي خو سږ کال ډېر لږ افغانان د داسې دسترخوان وسط لري. ازادي راډیو ته هر ورځ داسې پیغامونه رارسېږي.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه ګلدین ګرانیان قیمتیانې خو بې اندازې ډېرې زیاتې د ګرانوالي بېسادي ډېره زیاته خطرې ده. خو د دې روژې په میاشت کې بیا لس چنده شل چنده هر یو شی ګرانېږي. دولت او دغه زور چې کوم دی دا ټول د غریبو خلکو نه وځي.
السلام علیکم. زاد القدس د کابل کمپنۍ څخه سرغاړی کې کېم چې د افغانستان خلک نه کار لري نه یو کار کروند لري نه یو بل شی لرو.
په افغانستان کې د سیف د چلډرن سیمه ایز رئیس کریس نیامان دی وای سږ کال روژه د ډیرو کورنیو لپاره خورا متفاوته وه. د روژې په میاشت کې د ورځې په پای کې اکثره افغان کورنۍ روژه ماتی په څو ډولو خوراکونو کوي خو دا ځل کورنۍ مشتوایي چې د پخوا په شان د خپلو ماشومانو روژه ماتی نه لري. ځینې ورځې خو دوی روژه یوازې په وچه ډوډۍ ماتوي. نیامان دی همداراز وایي حتی تر روژې مخکې ګڼو کورنیو نه شوی کولی چې خپلو ماشومانو ته درې وخته خواړه برابر کړي. دوی له خپل پروګرامه یو یا دو وخته ډوډۍ ایستلې او د خوړو اندازې هم کمه کړې ده. د سیف د چلډرن پر اساس ډیری افغان کورنۍ خپل ماشومان اړیستلې چې کار وکړي او دا ماشومان په ځینو مواردو کې د ورځې یوازې دوه اویا سنټه ګټي.
بلاول بوټو پرون د پاکستان تر ټولو کم عمر بهرنیو چارو وزیر په توګه لوړ وکړه. بلاول بوټو چې د پیپلز ګوند مشر هم دی ورسته له دې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وګمارل شو چې د پاکستان د پارلمان غړو پخوانی صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکړی او زید مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریفونی او تفصیل په دې رپورټ کې.
بلاول زرداری بوټو د پاکستان په نوي ائتلافي حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر په توګه لوړه وکړه. بلاول بوټو چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم بنظیر بوټو او پخواني ولسمشر آصف علي زرداری زوی دی اوس د پیپلز ګوند مشري پر غاړه لري. د دنیکه ذوالفقار علي بوټو هم د پاکستان صدر اعظم او یو موده د بهرنیو چارو وزیر وو. دای چې درې دیش کلن دی د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو کم عمره خارجه وزیر ګڼل کیږي. ویل کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د څوکۍ پر سر د پاکستان د ائتلافي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف وو. په دې حکومت کې د بیلابیلو ګوندونو غړي برخه لري خو دې ته په پام چې د مسلم لیگ نون ډله او پیپلز ګوند په پارلمان کې تر نورو ډېرې څوکۍ لري. په حکومت کې زیاته برخه هم د دوی په منځ کې ویشل شوی ده. بلاول بوټو په 2000 میلادي کال د خپل مور بنظیر بوټو له وژل کېدو وروسته په داسې حال کې د ګوند مشر سوچي نونس کلن وو. دای د پاکستان په ورستیو پارلماني ټاکنو کې چې په 2013 میلادي کال کې وسوي د سند صوبې لړکاني څخه د پاکستان ملي جرګې ته بریالی سو. د وروسته د مسلم لیگ له نون او نورو ګوندونو سره د عمران خان د تحریک انصاف ګوند د حکومت د پرځولو لپاره لاس یو کړ. ویل کیږي چې بلاول بوټو د خپل نیکه ذوالفقار علي بوټو په شان هیله لري چې د پاکستان صدارت ته ځان ورسوي. ذوالفقار علي بوټو د پاکستان د پخواني پوځي واکمن جنرال ایوب خان په حکومت کې لمړی د بهرنیو چارو وزیر وګمارل سو او له دې څوکۍ څخه صدارت ته لار ورکړه. بلاول بوټو هم د خپل مور بنظیر بوټو په شان د انګلستان په اکسفورد پوهنتون کې زده کړې کړې دي. د پیپلز ګوند یوې بلې غړې هینا ربانی کار مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیالې په توګه دنده پیل کړې ده.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه